رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
ترنوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل لګروسته د آشنا ټیک پروګرام اوریدل مهروي اوس په موکړې رپورت ده د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي کمانډان په قندهار کې د جنوبي ولایتو د ولایتي شوراګانو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه په خپل ټول قوت سره د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو او ورانکارو ډلو په ضد په نو اقداماتو بوختي عزیز الله پوپل په دې حق له رپورت را لګلې
د جنوبي ولایتونو په اړه په کندهار کې د سلام مشورې په دې لوی غونډه کې ډیر بحث د هلمند پر خراب امنیتي حالت باندې وسو او ځای مشرانو مرکزی حکومت خبرداري ورکړ چې د دې ولایت په اړه کوټلي ګامونه وانخلي ممکن هلمند تر دې هم له بد حالت سره مخ شي د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل ویل چې نن جګړه د لشرګا شهر یو کیلومتري ته رسیدلې ده او په تیرو شپږ ورځو کې 1500 اتیا تنه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي نو موري نیواکه وکړه چې د هلمند نظامی مسولین د خپل سرتیرو په سوق او اداره کې پات راغلي او مرکزی حکومت د هلمند ورزنی جریان په صحیح ډول نه بیانوي
چې ترڅو رهبری ونسی سوق او اداره ونسی او همدارنګ په جګړه کې په داخل د جګړه کې د جنگ کومندان معلوم نه وي هر سرباز هلته د جنگ کومندان دی هر ضابط هلته د جنگ کومندان دی مطلق د دوی ترمابین هلته همغږی نشته تاسو په دې پوهیږئ چې موږ په اوسنۍ جګړه کې په دې څلور ورځو کې 1500 اتیا نفر زخمیان او شهیدان لرو ولې دا کم ستاسو څخه پوچیږي په یو کور کې دا اوس د دې جګړې څخه د ندالي شپاړس کونډیانې ناستې په یو کور کې چې شپاړس کونډیانې ناستې وي د یو افغان مسلمان په صفت باندې تاسو خپل ځان قاضي کوئ او په خپل ګریوان کې وګورئ چې زموږ به څه حال وي
د دفاع وزیر عبدالله حبیبی ویل چې افغان ځواکونه په پوره قوت سره د هلمند په جګړه کې بوختي او دوی د هلمند لپاره ځینې نوې اقدامات هم تر لاس لاندې نیولي خو په دې اړه ډیر وضاحت ورنه کړ
موږ به د پخوانه زیات په سخت قوت باندې خپل دفاع کوو ولی تعهد به تکرارو دا تپل شوی جنگ په موږ تپل شوی دی موږ د دفاع مشروع حق لرو
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال نیکلسن ویل چې دوی له افغان ځواکونو سره اوږه پر اوږه د افغان دولت د وسلوار مخالفینو پر ضد په نظامی عملیاتو بوختي او په دې برخه کې په هلمند او د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې مهم نظامی ماموریتونه تر سره کړی دي د وویل چې د ننګرهار په ولایت کې داعش وسلوال سخت ځپلی خو پر وسلوالو طالبانو بیا ژغ وکړ چې د وسلوال مبارزې لپاره څه نشي ترلاسه کولای او باید چې له افغان حکومت سره د سولې لار غوره کړي
We have also killed Mullah Masood and we have also hit Daesh very hard up in
They way chi mush parawan kal ki Mullah Akhtar Mahmud Mansur waja pa khatis ki mud Daesh 300 jangali aw de hugui mushran wajal de Mullah Akhtar Mahmud Mansur de wajal ki do yow dalil ham da wchi haga de suli khabaro taya wel aw za tamalaram chi waslawal Taliban da dar kri chi de jagri la lari sinister la zakawlai aw baid chi la afan hukumat sara de suli la ra gwar kri
We encourage them to lay down their arms and reconcile and bring peace to Afghanistan.
په جنوبي ولایتونو کې د داعش د پالیتونو په اړه هم اندیښنه وشول سو. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان حق بیان ویل چې د دې ولایت په سلور ولسوالیو کې داعش جنگیالیو پراخ حضور او مهم مرکزونه جوړ کړي چې ممکن تر ننګرهار په لوی سرخوږی بدل شي.
او د زابل په سلور ولسوالیو کې د خاکی افغان د چوپان او میزان نوبار پیلن وساملن دایش وزور لري د دایش مرکزونه التستا لکنن ستاس په جلال آباد کې په جنگ سره اختایس تر جلال آباد دل تر ډیر دي دلته هغه مرکزونه دي د دې شهیدان تاسې په ټول افغانستان کې دایش اول وري په زابل کې پیدا سو اول وري د زابلیانو لخلې راووته خو تاسې نه منل وساغه دایش پیلن هم په زابل کې ستا خو د مرکزی دولت هیڅ توجه نهسته
د جنوبي ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو په وخت لټنګار وکړ چې د ملي وحدت د حکومت مشران په خپل منځي اختلافات وبختي او د دې ولایتونو د سنځو حالت پام نه کوي دوی د لوی جرګې د رابلولو غوښتنه وکړه او په افغانستان کې د روان خراب امنیتي حالت په شمول د ډیرو سنځو د حل یوازنی حل لار هم دا وبلل عزیز الله پوپل امریکا غږ آشنا رادیو کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای.کام
د ترکیه حکومت د زینو هغه هوادونو چې پکې د ترکیه مذهبي مشر فتو الله ګولن خونزي او مدرسې فعال دي غوښتي دي چې دا خونزي وتړي، خو افغان حکومت وایي تر اوسه هیڅ دا غوښتنه ترینه نه ده شوې. په افغانستان کې په لسګونه ترکیه خونزي چې د فتو الله ګولن پورې تړلې دي اوس هم فعال دي. رحیم ګل ساروان په دې حقله رپورت را لېږلې.
دا په کابل کې د افغان ترک علي لیسه ده چې د ترکیه د دولت په ځای د ترکیه د مذهبي مشر فتو الله ګولن له خوایې ملاتړ کیږي. په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته د ترکیه حکومت له ځینو هیوادونو غوښتي چې د فتو الله ګولن د سازمان خدمت پورې تړلې خونځي وتړي، خو افغان حکومت وایي تر اوسه داسې غوښتنه ترې نه ده شوې. د پوهنې وزیر وایي د شاوخوا 10000 افغان زده کوونکو برخلیک له دغه خونځي پورې تړلې او په هر ډول حالت کې به دا خونځي دوام ومومي.
مشوره با مقامات عالی دولت رئیس
لولسمشر او اجرایی رئیس سره په صلاح تصمیم نیسو. هیڅ کله به زموږ د بچیو زده کړې متوقف نشي. تاسو او د زده کوونکو والدین د داداوی چې درسونه به روان وي.
د افغان ترک لیسې د پوهنې وزارت نصاب پر مخوړي. دا بنسټ له افغان حکومت سره ثبت دی. د افغان ترک مسؤلین وایي دوی نه افراطیت ته کار کوي او نه هم سیاست ته. افغان ترک شل خونځي په کابل، مزار شریف، شبرغان، کندهار او ننګرهار کې لري. په دې خونځیو کې 1500 زده کوونکي زده کړې کوي. دا خونځی له ممتازو خونځیو ګڼل کیږي. د افغان ترک د لیسو مسؤلین وایي دوی ډاډه دي چې دا خونځی به ونه تړل شي، خو څنګه چې ویره د ترکیې د سیاسي وضعیت سره په دوی پرته ده.
د خونځي د بندولو په حق لا باید ووایم چې د افغانستان مشران کوم څه چې د افغانستان په ګډه وي او یا په زیان خه ارزول شي، کډا ډول فشار پرې هم وارد شي، زه باور لرم چې د افغانستان د آینده په تراو به خه پریکړه وکړي.
افغان تر خونځي او 15000 زده کوونکي فارغ کړي دي. په دوی کې ممتاز زده کوونکي هم دي. فارغ زده کوونکي وایي د دوی اصلي تمرکز یوازې په زده کړو.
زه 15 کاله د مکتب کې وم او 10 کاله زه فارغ شوم د مکتب څخه او 15 کاله مونږ دلته وو. فتح الله ګران مونږ تصویرم کتل او کله چې دا مکتب ته راغلو دا غي پاکله مونږ ته ډیر شان ویلي او مونږ هیڅ کله په مکتب کې د سیاسي شان سره سرکار هم نه وو او مونږ به تل خپل درسونه ویلو. یوازې زمونږ پام د افغانستان جوړښت او یوازې زمونږ درس په اړه کې وو.
خو ځینو زده کوونکو ته وروستي وضعیت اندېښنې ولاړې کړې دي.
زرار خو ډېر لري ځکه چې د ښوونځي ته مونږ کولی شو ډېر ښه توګه کې درس لولو.
افغان ترک لیسې له 1915 کال راهیسې په افغانستان کې فعال دي. د دې لیسو مسؤلین فتو الله ګولن خپل فکری لارښود ګڼي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فتو الله ګولن د وروستۍ ناکامې کودتا عامل ګڼي. څو ورځې وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته په سفر کې له پاکستان وغوښتل چې د فتو الله ګولن خونځي په دغه هیواد کې وتړي. دغه غوښتنې په افغانستان کې هم ویره پیدا کړې وه. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن څخه دا امریکا جا آشنا رادیو اوري.
په قندوز او بغلان کې د زراعت، باغوانی او مالداری د پروګرام لري د دهقانانو د پرمختګ په خاطر د کشمشو د تولید خونی جوړیږي. تفصیل د خبريال رحیم ګلساروان پر رپورت کې اوري.
د قندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمیر دهقانان او باغوانان په قندوز کې په دې خاطر د زراعت او مالداری د مسؤلینو له خوا راټول شوي وو چې د باغوانی او زراعتي محصولاتو د زیاتوالي او یا هم د دوی د ضرورتونو په اړه ورسره خبرې وکړي. په شمال ختیځ زون کې د مالداری او باغوانی د پروګرام مسؤل محمد غلام ملاخیل وایي چې دوی به هغو باغوانانو ته د اوبو سل ذخیره جوړ کړي او جوړې څاګانې به ورته وباسي چې د اوبو له کمبود سره مخ دي. نوموړي زیاتوي چې په شمال ختیځ زون کې د زراعت او مالدارۍ د پراختیا لپاره هڅه کیږي ځکه چې د افغانستان اقتصاد هم په زراعت په پخو ولاړ دی. ملاخیل زیاته کړه،
موږ سږ کال په نظر کې لرو سل ذخیره گاوې دي. اوبو هغه باغداران چې مشکل لري اوبو سره د دغه انکشافي پروژو له طریق نه تطبیق دي یقین ته شل دانې څاګانې عمیق 300 متره عمق ده. هغه ځای کې چې مشکل دی اوبو جديده او انتخاب شوی دی هغه هم د دې له طریقه تطبیق کیږي. دولس کشمشخانه په قندوز او بغلان کې لرو هغه هم د دې له طریقه تطبیق وو. په کم پروګرام سي په 2014 کې شروع شوه ده. د 100 میلیون نه پورته افغاني دي سيده شو انکشافي شوراګانو له خوا تطبیق کیږي او زمنن محلي شغلونه او کاريابي هم د خلکو ته پیدا کیږي او محلو منطقه کې.
هغه وایي چې قندوز د انګورو زیات محصولات لري نو ځکه پکې د کشمشو یا وڅکو د جوړولو خوني جوړيږي.
د بنوالي او مالداري پروګرام په تیر کال کې 12 کشمشخانه په قندوز کې جوړې کړې دي او 6 کلس کشمشخانه په نظر کې لري او په شمال شرق زون کې قندوز په اوله درجه باندې ډېر تولیدات دی انګور لري او بالغې بغلان ده او په دې ډول ولایتو کې موږ د مجموع کې 10 کشمشخانه جوړې سوي او په حالت د جوړېدو کې دي کمې سي جوړې سوي دي کوي سي چې دوی هغه تازه میوه په مارکیټ کې که قیمت مناسب نه وو هغه په کشمش تبدیل کړي.
محمد غلام دا هم وایي چې افغانستان سکل د صادراتو په برخه کې قرار ده. محمد غلام دا هم ویل چې افغانستان سکل د صادراتو په برخه کې له یو شمیر هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي چې په راتلونکي کې به له قندوز څخه خټکی، انګور او بادام صادریږي.
منګه ولچن د کشمش منې کار کوو تر څو کوي سو انګور په شکل د تازه یا کشمش مختلفو تجارانو طریقه بیرون ته صادر کوو. افغانستان سکل له مختلفو هیوادونو سره د صادراتو بشکې قراردادونه لاسلیک کړي دي او په قندوز ولایت کې درې اقلام مهم یو بادام دی او بل انګور او درېمه خټکی ده. په دې درې وړ منه وزارت زراعت پلان لري چې دوامدار شکل منه صادراتي پروګرامونه جوړ کړي.
د بغلان یو تن دهقان ګل رحمان مغول وای چې اوس د دوی په سیمه کې د انګورو زیات باغونه جوړ شوی او هر دهقان له یو جریب باغ څخه تر 50000 افغانۍ او زیات عاید په لاس راوړي.
مخکې کلونه باغونه وو باغونه وچدل دا سو کال چې باغونه ډیر ماسر کار سوي دي لکه ذخیره جوړ کړل ذخیره نه به کشمشخانی جوړ کړل حتی اوس په لن بغلان مرکزی کې بل انګور نه سي بغل د بغلان مرکزی انګور کشمشي انګور دي حسیني انګور دي یو بل خند ګردی هغه نوم یې سخیر سو خو ځلې هغه دې انګور دي ماسر انګور پوتل په خو انګور د شمالي نه راته بغلان اوس د بغلان انګور شمالي ته دي کابل ته دي کابل دغه انګور ول کابل دا بازار هم کمل ورمن د ځان خپل د بغلان انګور سکل یو سړی یو جریب کړي د یو جریب نه 500000 روپۍ انګور خرڅ کړ د مالې هم پاتې
د قندوز د زراعت مسولین وایي چې که بهرنیو هیوادونو ته د خټکیو د صادراتو لپاره کار وشي او د خټکیو د انتقال وسایل جوړ شي نو په قندوز کې د خټکیو تر ډیر شو زیات قسمونه کرل کیږي چې هر یو یې بیلابیل خصوصیات او ذائقې لري. دهقانان بیا په دې نظر دي چې که بهرنیو هیوادونو ته د دوی زراعتي محصولات صادر شي نو کېدای شي اقتصادي تر وسنی حالت زیات پرمختګ وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د شنټک د پروګرام درنوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله وسی. روشن نورزی ما د شنټک په پروګرام کې تاسو سره ما درنوریدونکو په کابل کې د ټولنیزو رسنیو او نیل منزل سبې ده. موږ هم خپل خبرونه نن شپه ټولنیزو رسنیو ته ځانګړې کړې ده او په مشخصه توګه په دې باندې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو رول او اهمیت څه دی او راتلونکي به څه وي. په پروګرام کې اصل میلمه د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنی یاسف ما مشر ضیا بومیا صاحب دی. همدارنګه د ټولنیزو رسنیو کارپو او د امپاشن د موسیب خوانی غړی عبدالواسی هیوادمل صاحب هم را سره دی. درنو اوریدونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې ورسو کې ارقام خپاره کړی دي چې وایي اوس مهال په افغانستان کې 6 میلیونه کسان ټولنیزې رسنۍ استعمالوي چې په داخ کې 15 میلیونه کسان فیسبوک لري او دوی څه داسې نور معلومات هم خپاره کړی دي چې په پروګرام کې باور باندې بحث وکړو او وګورو چې زما میلمانه په لاین کې را سره دي او که څنګه بومیا صاحب تاسو ما آواز اورئ. تشکر بومیا صاحب. هیوادمل صاحب تاسو هم زموږ سره یاست؟ زه فکر کوم چې د هیوادمل صاحب ټلیفون قطع شوی دی خو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې دوی بیرته حاضر کړي. په ارقامو کې دا شودل سوی ده چې د ټولنیزو رسنیو 8% چې دی فیسبوک کاروي، 15% ټویټر کاروي، د 2-3% پورې یوټیوب کاروي او 15% چې دی هغه نور ټولنیزې رسنۍ استعمالوي. اول به زه بومیا صاحب ته ولاړسم. بومیا صاحب، تیر کال ارقام وویل چې په افغانستان کې 1,300,000 کسان چې دی هغه فیسبوک استعمالوي، سږ کال دوی وایي چې 15 میلیونه کسان فیسبوک استعمالوي. آیا فکر نه کوئ چې دا ډیر زیات توپیر لري او دغه ارقام باندې څومره اتکا کیدای سي، څومره باور ورباندې کیدای سي؟ دغه د ارقام په باره کې که چیرې یو لږ موږ ته معلومات راکوي چې څومره موږ ورباندې اعتبار کولی سو.
مننه. سلامات اوسئ. سر کې سلامونه کوم تاسو ته د امریکا غږ درنو اوریدونکو ته او درنه ملما هیوات مارشل ته اساس کر کومه چې دغه ارقام کله ناکله د افغانستان د چینو ادارات لخوانه چخپری کی هغه تر ډیره ختم د شنی چې مطلقاً د دقیق ووسی ځینې وخت سکتوري وزارتونه د دې لپاره چې خپل کاری جغرافیات یو خیالی وسعت ورکړی وي هم ځینې آمارونه او ارقام خپروي ولی په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان کې له تیر کال نه را په دې خوا فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو په ټوله کې کارونکي او چلوونکي هغه کسان چې یوز کوي هره ورځ مخ په ډیریدو دي ډیره برخه د دې رسنیو چلوونکي یا کارونکي ځوان قشر ده چې هغه پوهنتوني او مکتبي ځوان قشر ده چې هغوی کاروي زه فکر کوم چې تعداد زیات ده ولې په یوه کال کې دونه پرمختګ ناممکنه وي یا داسې چې پروسګن ارقام به دقیق نه و او یا هم په سګنو ارقامو کې یو څه غلو راته په سر ګفتي
بله بومیا صاحب تاسو البته د آزاد رسنیو د ټولنې مشري هم کوي په خپل وزارت ویل دي چې دوی غواړي چې یو تګلار ورته جوړ کړي یو قانوني چوکاټ ورته جوړ کړي په او ټولنیز رسنی زیاتره خلک د دې لپاره استعمالي چې هلته ازادي ډیره ده د بیان ازادي مثلا څو کول سی خپل نظر ورکړي بدون د کوم دغه آیا فکر کوي چې دغه سی تګلار جوړول یا د قانوني چوکاټ جوړول به په ټولنیزو رسنیو باندې د معلوماتو په شریکولو باندې کوم تاثیر وکړي او که فکر کوي چې دا مثبت کار دی
زه فکر کوم په یو کال نه راپدی خو په افغانستان کې دغه بحث را منځ شوی ده چې کله ناکله د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لخوا نه سری کرښې تر پښو لاندې شوي دي یا هم بهتان شوی ده یا تهمت شوی ده یا حد کرمت شوی ده یا هم د سوی چې ځینې مسایلو سه د دې کارونکو لخوا نه په غیر حرفوي شکل باندې اقدام شوی ده چې ځینې مسایل در ټکنۍ کوي د مثال په ډول باندې که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې سره له دې چې ټولنیزې رسنۍ اوس له ټولو قانونمندو مدیریت شده رسنیو نه ډېرې مخکې دي د خبر رسولو د اطلاع رسولو د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ولې دا هم نه باید هېر کړو کوم تشویش یې سره رامنځته کړی دی کوم بحث سبب چې سوي دي چې کله ناکله د ټولنیزو رسنیو کارونکي هغه پولې چې نه باید اغه تر پخولان دي شي اغه په وار وار تر پخولان دي کړی دی او سبب دی شنو نور مسائل سوي چې اغه ټولنی ثبات ته کېدل شي په اوس او پراتون کې کې سرګواخ وګڼل شي ولی حکومت اګلاره سي ورته جوړيږي موګم په دغه باسنو کې له حکومت سره د اطلاعات فرهنګ له وزارت سره د مخابرات وزارت سره او دي ترڅنګ د ژورنالیستانو فدراسیون کې چې تقریبا 415 نه هادي غړي دي دا بس په وار وار سره مطرح شوی دی چې موږ څنګه کولای شو چې دا په مثبت لارو وکړول شي او یو ډول قانونمند مدیریت کرامنځ شي چې نه د بیان ازادي کې ټکنۍ شي او نه هم خپل محدودیت یا سانسور رامنځ شي چې هغه سلیقوي وي سره له دې چې ځینې رپورټونه داسې خبرېږي سی حتی وختونه سوی ده چې د ځینو متنفذینو یا ځینو وکیلانو لخوا نه د مخابرات وزارت په شخصي ډول یا په کتلوي ډول سره چې ځینې د فیسبوک کارونکي یا د فیسبوک فضا د محدود شي یعنې فلترایز دي شي نو زه فکر کوم چې دغه به ناوړه عواقب ولري اما که چیرې موږ ورسره یو قانوني چوکاټ ولرو یو قانوني فضا را منځته کړو چې نت کې د چا د بیان ازادي محدود شي او نه هم د خپل سر حالات موجود وي چې کله اقوام تفکیر توهین وشي کله کې شخصیتونو ته توهین وسی کله ناکله د سیسی چې جینی نهادونو او یا حکمی شخصیتونو مادی اضرار و سبب شي.
بله
کوم د حکومت نو غوښتنه هم دغه وی چې له مدني نهادونو سره او د رسنیو له نهادونو سره په تفاهم کې چې له داسې یو قانونمند فضا او ته جوړ شي دا به پرات لګټی نه.
بله یعنی تاسو وایئ چې د بیان ازادي باید وساتل سي خو قوانین باید موجود وسی که چیرې د بیان د ازادۍ نه مثلا ناوړه استفاده کیږي نو هغه باید د قوانینو له لارې حل سي.
بالکل.
او دا نو نه د معلومه چې په خپل دولت څومره کولی سي چې په دې برخه کار وکړي، ولی ټولنیز رسنۍ زیاتره نړیوالې دي او داس نه دي چې په مملکت پورې تړلې وسی د فلټر خبر تاسو وکړله. پاکه هم په ځینو هیوادو کې چې دوی کوشش کړی دی پاکه هم دومره نه دي بریالي سي، خو په هر صورت د خبرونو په حساب باندې هم ځینې وخت ویل کیږي چې اوس داسې چې د فیسبوک نه یا مثلا د ټولنیز رسنیو نه اته تر تلویزیون له ډیر ځوانان چې دي هغه د فیسبوک نه خپل خبرونه ترلاسه کوي یا د ټولنیز رسنیو نه. آیا په افغانستان کې هم د خبرونو رسول د معلوماتو شریکول یو له عمده وظایفونه دی چې ټولنیز رسنۍ سرته رسوي، او که چیرې فکر کوي چې د ارتباطاتو نیول مثلا دغه ساتيري د پاره استعمالول دا نور مسائل تر خبرونو ډیر مهم دي، په افغانستان کې څنګه دی؟ آیا وسم ټولنیز رسنۍ تر رادیو تلویزیون کمتر خلک تعقیبوي، او کچيري وسې تر تلویزیون رادیو ډیر خلک د خبرو لپاره استعمالوي؟ زه فکر
کوم په ټولو فیلډونو کې ترې استفاده کیږي. د مثال په ډول کې د خبر په ترلاسه کولو او د خبر په ارزه کولو کې تلویزیون، رادیو او نورو ویب سایټونو یا خبری آژانسونو یا ورځپاڼو نه په مراتبو فیسبوک او ټویټر مخکې دي. مثال په ډول باندې دا تیر اونۍ فیسبوک تقریبا 12 ساعته د افغانستان له تلویزیونونو نه د خبر پر رسولو کې مخکې وو. کومه حادثه چې په کابل کې رامنځته شوله د شپې په یوه نیمه بجه باندې، خو ټولو خلکو خبرونه د فیسبوک له طریق نه عرضه کړله او ډیرو خبرونه ترلاسه کړه. ترالې چې سبا سهار ته زموږ تلویزیونونه په دې وتوانېدل چې هغه خبرونه خپاره کاندي یا محل واقع ته خپل خبري ټیمونه ورسي ور ویلې ګاوندار از رادیو باندې او نور رسنی. سبا ورځ یو رسپانو هم اکثرا د فیسبوک په معلوماتو باندې اتکا کړی او کوم چاته کړی وو. ځین نورو آژانسونو هم دغه ته رجوع کړی وو، حتی د
یعنی د فیسبوک څخه د خبرونو د راټولولو یا د خبر د جوړولو د وسیلې په توګه هم کار ورڅخه اخیستل کیږي.
دقیقا کله چې ما د شپې په 2 بجو باندې د پاکستان جیو نیوز تلویزیون چک هغه هم د افغانستان د سوشل میډیا په استناد باندې د کابل د وروستي ځانمرګ برید خبر خپور کړی و، ځکه یو نیمه بجه باندې دا برید تر سره سنو په وخت کې رسنیو یا خبری ټیمونه نه و موجود او یا مو نه سوی رسولې دي. ته ورته کله چې نن کومه حادثه شوی و په کورسنګي کې نو مخکې له دې نه چې تلویزیون خبره کاندي څو ساعته بیا هم فیسبوک او ټویټر په دې خبر په ارزه کې مخکې و. دا یک ګټې دي. د دې ترڅنګ ځینې مهمو مسایلو باندې د فکر شریکول، د یو ډیالوګ رامنځته کول، یو مسلې باندې ډیبیټ کول، دا هم یو هغه ګټه ده چې موږ ځوانانو ترینه اخلي. د ګروپونو ایجاد، د تورته ملګرتیا و ایجادول، دا هم یو ګټه ده چې ترې اخیستل شوی دی. ولی اضرار هم دلته موجود دی. دا باید هیر نه کړو چې اکثرا اوقات د سوي دي چې هغه تقلبي یا جعلي اکاونټونه کوم چې ایجاد سوي دي سپکې سپورې خبرې ترینه، او دې ترڅنګ ځینو اکاونټونو نه چې جعلي ډول باندې جوړ شوي دي حد کورمت شوی ده، خصوصي حریم ته د خلکو ورداخل شوي دي، او کله ناکله داسې هم شوي دي چې د ځینو سیاسي بانډونو سیاسي علاقاتو حتی په حکومت کې دننه د قدرت جزایر هم له دغه فیسبوک او ټولنیزو رسنیو نه په استفادې سره یو ډول نه یو ډول خلک یو تقابل ته رابللي دي.
بله،
مغرضانه او داسې چې د ملي ثبات، د ټولنې د سوکالۍ لپاره اهمیت لري داسې مسائل نه تری خبري ولی خلک تقابل تر ابولي یا هم خلک تظاهرات چې د رسمي وظیفانه د خلک له کورونو سره کونو ته په جالو تصویر باندې راوباسي یا ځینې مسائل نور تر مخفريږي چې د افغانستان وو ثوراتون کې ته ډیر موزر تمامې دلای شي دغه یو بود بلم ده چې اخلاقی مسائل دین کله ناکله ده چې ضد اخلاقی شن تر مخفريږي درال چې میرمن جون تنکیز وانم در طول فیسبوک کارون که دیا و در مجازی فضا یو قسم اخلاقی تشنج و اخلاقی بحران ترابولی در غیاغ از را ریزه فکر کم از چی که چی ری مگوه که ولیسو چی بی قانونمنده خواتلار سو باقی که دیشا مادی و معنوی گتیم تکینه اینسی و گوه کورت پیدانسی دی قانون خواتل تک دیر مهم ده زکه دیموگ درسنه پا قانون که یوازی او یوازی لینترنت ننوم اخیستل سویده انترنتی رسنه ننوم اخیستل سویده نور نکوم تگلار ورسل رو نه هم پا قانون که وضاحت ورکل سویده پا هم دول یادوانه سویده او زندگه یو
بله.
بشری طولن یو حقیقت یو موجودیت دغت هم کچیره یو رودماپ یو قانون جول نکو سبا کېدلې چې سبب دی بحران وکړي
بلې او ک دولت دغه قانون هم جوړوي لکه څنګه چې تاسو ول باید مدني ټولنې وو درسنوي فعالان چې دی هغه ټوله ورګډ وسی او په دې پروسې کې سهم وسی
دقیقا قانون دی نن ورځې د نیازونو پرانا کې او د سبا د نیازونو د پرمختګ پرانا کې جوړیږي او دغه ټول باید مقنن بیلانس باندې یو قانوني طرح ورته جوړ شي
بله ډیره مننه کوم تر نو ورته ته باید وایم چې د نن شپې د شان ټیک په خبرونه کې په افغانستان کې د ټولنیز رسنوي د رول او اهمیت په اړه باندې خبرې کوو په پروګرام کې میلمانه را سره د جنوبي اسیا د آزاد رسنوي د ټولنې یاسف مامشر زیا بومیا صاحب دی وام درنګ د افغانستان د امپیشن په نوم ادارې کارکونکو او د ټولنیز رسنوي کارپو عبدالواسی وادمن صاحب را سره دی خو متاسفانه چې د یوادمن صاحب ټلیفون کار نه کوي زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی حاضر کی بومیا صاحب اوریدونکو ته وایم چې دوی کولی شي دا اوس موږ ته ټلیفون وکړي په 00120218 او کله افغانستان په سړي موږ ته په نمبر موږ ته ټلیفون کوي نو 0190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پیغامونه پریږدي. په فیسبوک کې زموږ یو اوریدونکی د عتیق الله قریشی په نامه باندې دوی ویلي دي چې ټولنیز رسنۍ د معلوماتو تر رسولو او واستولو تر ټولو ښه وسیله ده، خو بدبختي دا ده چې ټولنیز رسنۍ په زیاته کچه د منفي ګرایۍ لپاره استعمالیږي. زموږ بل اوریدونکی بیا ویلي دي چې څنګه کېدای شي چې فیسبوک یا ټویټر هاکسي یعنی بلاکسي او د څو وخت د مخه هم د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټویټر هم هاکسه وي. په دغه باره کې آیا د افغانستان دولت فکر کوي چې مسلکی کسان پوره مسلکی کسان لري چې دغه مسایلو ته رسیدګي وسی؟ زه فکر کوم بومیا صاحب یو اوریدونکو لري، اوریدونکو باول واخلو بیا به تاسو ته پوښتنه ته ځواب ورکړي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ. بله زموږ آواز کا وری، زه فکر کوم چې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
نیرو جان جوړه په خیر،
تشکر، سلامت وسی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو وکړئ.
محبوب خان السلام علیکم.
و بخښی ما ساسن پوره ونه ورته کې پلا بیا را تکرار کړئ خپل نوم.
محبوب خان السلام علیکم.
مهرباني وکړئ سوال مو وکړئ. لاین زه چوم یو څه خراب دی، خو په هر صورت پوښتنه مو وکړئ.
سر سوال انداز سوال چې د څه په ډیر شالي ارنه.
بله
دا خلګي ولا غلط استعمال یې زمانه مې نه صاحب دا پوښتنه.
بله مننه کوم اساس نه چې ټلیفون مو کړی وو. یو بل ټلیفون لا خلو، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بله مهرباني. که زموږ आवाज اورئ نو تاسو ځان معرفي کړئ. زه فکر کوم د دوی لاین قطع سو، په بل لاین کې هم اوریدونکو لرو، تاسو مهرباني وکړئ.
السلام
السلام علیکم ډاکټر صاحب روخان مرزا.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکي.
سلام تاسو ملمنو تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
د مې د ملمنو نه هلن د پښتنه ده چې دا رسنۍ یو کثرنګ شي په مخ باندې کلی دی او یا ندیر سپرایي او حتمن د خلک له حالات نه خبري.
بله
دا یو کیسه من پی اخم لري مرزای صاحب.
بله
هغه بشه دې چې مثلا چې وخت ما ته یو چا خپل باندې ما ته ټلیفون وکړي چې شنه نه نه دا پښتنه وکړه وای دا غلطه دی هغې پر کمپ کې وایم خبر شوی چې دا د کډوال کورونه وای نه لول کیږي او شروع کیږي دا ما ورته من دا تاسو ته چا ویل کومه طریقه دا خبره کوي.
بله بله کشمیر خان صاحب زه فکر کوم د دوی لاین قدا سو پر سره زه فکر کوم چې موږ د دوی پښتنه واخیستله. بومیا صاحب اول راځي په دې باندې خبر وکړو چې آیا د افغانستان حکومت دومره مسلکی کسان لري چې مثلا د غزین موضوعاتو ته لکه د کمپیوټري غلا چې د مثلا په خپل د جالي هویتو جوړول دغه معلوم کې او د دې مخه ونیسي مثلا څو وخت د مخه د اجرایي رئیس ټویټر هک سوی وو. آیا فکر کوئ چې داسې موږ تاسو پوره مسلکي کسان لرو چې دغه شان مخه ونیول سي؟
زه فکر کوم چې د انټرنیټي غلاو او د انټرنیټي دغه د سپوردونو مسله یوازې په افغانستان کې نه شته. کله چې د میرمن هیلری کلینتن ټویټر هغه اکاونټ هک شو نو سبا په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپره شول چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم د ټویټر صفحه هک شوې ده.
بله
او خلک کاری همداراز د انټرنیټي غلاو مسله د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو له جملې نه د عمده او مهمو استخباراتي جګړو نه ده. د سایبري جګړو نه تاسو وګورئ چې د امریکای استخبارات د روسیې هغه انټرنیټي هغه فضا او حتی هغه حقي د اسرایلو د استخباراتو هغه حق سول اطلاعاتو برخو هغه انټرنیټي فضای حق سول او د ټولو نړۍ کې دغه سې یو غوغا روانه ده.
بله
افغانستان هم ترې نه خالي نه.
بله
افغانستان له نور
بومیا صاحب بالکل ساس خبر درسته، مګر دوی بیا هم خپل مثلا په استخباراتي ادارو کې یا په امنیتي ادارو کې داس خلک لري چې په دغه موضوع باندې خاص کار کوي او کوشش کوي چې مثلا کچیر داس یو واقع راځي نو دغه مخه ونیسي یا کچیر واقع کیږي نو دغه ورسته باید څه وسی. یاندې ادارې څه تقریبا په ټولو یوادو کې اوس کار کوي یا په افغانستان کې موږ تاسو تر اوسه دغه شی لرو او که څنګه؟
د اطلاعات مخابرات په وزارت کې هم دغه برخې لپاره یو اداره موجود ده چې هغه هم ورته د انټرنیټي فضا فایروالونو کې بوختي دوستان د موږ مسلکي کسان. ولی متاسفانه دا باید دستو ایم چې د موږ خپل انټرنیټي هغه سالم هغه چې د هغه هم ډیر مسؤل نه ده که موږ د پاکستان له لارې هم خرید کړی ده دی انټرنیټ هغه هم دونه مسؤل نه ده او که اوس ترکمنستان له خوا نه کومه کیږي قراردادونه سوي دي هغه هم دونه مسؤل نه ده. امیدواره موږ دغه تي چې حکومت د افغانستان د قوانین د افغانستان د قوانینو پر رڼا کې کوم مسؤلیت چې د پوسټ لپاره ده هغه پوسټ که خطي پوسټ وي که انټرنیټي پوسټ وي دغه مسؤلیت هغه کاندي تضمین یې کاندي او دا که یو فضا ایجاد کړي چې خلک په مسؤل ډول باندې وکولای شي د خپل انټرنیټي فضا نه استفاده وکړي. اما متاسفانه دا تاسو هم چې اکثر اوقات دلته عام اعتماد په انټرنیټي فضا باندې موجود نه ده. هر آن امکان دی دیسته چې هغه ولیدل شي هغه هک شي حتی دلته د تلیفوني مکالمې نه نیولې بیا تر انټرنیټي راکلی ورکلی د اخبار و د اطلاعات و د جینو محرم و مسائلو په افغانستان کې هغه مسؤلیت نسته او دغه مسؤلیت کارون کې د دغه فضا یو قسم په تشویش کې کړی دی او دغه مسؤلیت دا نه ده چې د افغانستان د حکومت لخوا یوازې هغه سوی ده ګواښ ورته مخامخ ده. دلته د نړیوالې ټولنې کوم قوتونه چې پراته دي، هغه امکانات چې پراته دي، استخباراتي هغه هستۍ چې جوړې کړې دي، د قدرت جزایر چې جوړ کړي دي، دغه فضای نامسؤونه کړې ده. اوس دغه مکالمات حتی تلیفوني مکالماتو نیولې بیا تر انټرنیټي مکالماتو پوستي داز ستت ټول قابل دی رویت دی. دلته ځینو استخباراتي کړې لخوانه په دې ارتباط موږ د فوم سی یو خلاصه یا اوپن انټرنیټ فضا لرو چې دغه خلکو ته قابل دی رویت.
بله، او څنګه چې تاسو ول نو اوریدونکو باید ډیر موتات وسی په تیر بیا د معلوماتو د شریکول په برخه کې یا د انټرنیټ او د ټویټر او د فیسبوک د استعمال په برخه کې ترڅو چې هغه خوندیتوب وساتي تر یو حد پورې چې امکان یې. په هر صورت زموږ د نور اوریدونکو د منفي استعمال په اړه باندې خبرې کړي وي. زموږ هغه اوریدونکو چې زه فکر کوم د پښین څخه خبرې کړي وي خو ما آواز پوروانه ورې دی، دوی ویلي وو چې غلط استعمالیږي. او عتیق الله قریشی هم ویلي دي چې په افغانستان کې منفي ګرایي لپاره ډېر استعمالیږي. کشمیر خان صاحب ویلي وو چې داسې بعض وخت منفي داسې خبر نه وي مګر په فیسبوک کې راغلي نو خلک فکر کوي چې دا رښتیا دی. په دې باره کې څه وایاست چې خلک باید څنګه یو څوک چې فیسبوک استعمالوي، یو څوک چې ټویټر استعمالوي، هغه باید څومره محتاط وسی د معلوماتو په اړه باندې چا دا درست یو که درست نه دي، او چې باید وګوري چې ځان پوره باوري کې چې دغه معلومات درست دي.
ګورې دغه ورونه انتقاد په ځای ده، ولې طرف دې انتقاد نه ده معلوم. انتقاد موږ په چا کو ودلته موږ یو په دغه انټرنیټي فضا کې چې غلطه مترې نه استفاده کوو موږ یو، که صحیح استفاده مترې کوو موږ یو، موږ خلک یو. بنان که ځینې اخلاقي کودونه له ځان سره ورزه چې خلکو غولول اخلاقي کار نه ده، خلک کوته توهین کول اخلاقي کار نه ده، او که چیرې یو څوک را پیدا شي ما توهین کوي ما غولوي دا ښه کار ده؟ آیا زه غواړم چې وغولېږم؟ بنان که موږ هر انسان هر کارون کې دی فیسبوک یا دی ټویټر یا دی انټرنیټي فضا او ټولنیز رسنیو دغه مسائل ځان سره رعایت کړی زه فکر کوم چې ممکنه
ده موږ یو وخت لرسو. اما و به شته ساس خبر دلته قطع کوم چې اوریدونکو باید په دې باندې مو پوهیږي چې کوم شی چې دوی لیکي، کوم شی چې دوی په فیسبوک باندې یا مثلا دغه په انټرنیټ باندې کوي نو هغه پاته کیږي. او د دې امکان ستاسو چې په راتلونکي کې که مثلا دوی غواړي وظیفه ته اپلای وکړي یا وظیفه ترلاسه کړي یا مثلا بل کار وکړي نو یو څوک د دوی د نوم هغه ولټوي یا په اصطلاح پیدا کړي نو کیدای شي دغه معلومات وري وسی. وبخښه ما ساس خبره قطع کړه، مهرباني وکړي.
بله، نو د یو له جملې د مسایلو سنن په کانفرنس کې یادونه شوې ده، وختونه شوې ده، او بیا هم زدي تاسو ته رادیو لاره د افغانستان د انټرنیټي فضا همدار از د کولونی زور سنوي لکارون کونه سمیمانه تقاضا کوم کوم څه چې دوی لیکي خبرې کوشش دی وکي چې مسؤلانه شی ولیکي. داسې نه چې خدای مکړه د دوی یو عادي پوست سبب دی، یو یو ګټې نزاسي سبب د قتل و قتال سي سبب د دې سي چې خلک منحرف اسی. تاسو وګورئ کلمه کله د تاریخ د مطبوعاتو کې تاسو وګورئ کله راشي هم سوي دي چې د رسنیو یو جزئیترین اشتباه یو جزئیترین احساساتي برخورد سبب د قتل د میلیون انسانانو ګرځېدلی دي. دا اوس هم د پوست مدرنیزم کومه جګړه ده په دغه کې تر ډېره حده متاسفانه د موږ میډیا کارول کیږي، له انټرنیټ نیولې بیا تر نورو رسنیو. نو بنان د ما د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته او د مطبوعاتو محترمو مسؤلینو ته او کارکوونکو نه به مې غوښتنه دغه وي، هر هغه څه چې دوی لیکي خپروي یا خلکو ته عرضه کوي بازار د عامه ذهنیت بازار ته عرضه کوي په دې پوه شي چې که چیرې ذهنیت اما خرابیږي په دغه کې د مام نفع او تاوان سره بنان کوم شي کې چې د دې نفع او تاوان سره مسؤلانه دي سره برخورد وکړي چې خدای مکړه دغه توان د دوی لمنه ته هم روانه ده.
بله، او څنګه لکه څنګه چې یو ژورنالیست مثلا معلومات ورته راځي نو همیشه د شک په سترګه ورته ګوري او کوشش کوي چې وپوهیږي چې هغه څوک چې معلومات ورکوي دا هغه څه مفادات یا څه ګټې دي. نو آیا فکر کوئ چې اوریدونکي یا مثلا د فیسبوک کاروونکي هم باید دغه شی په نظر کې ولري او کوم شی چې دوی ویني، کوم شی چې دوی مثلا د تصویر په شکل یا د متن په شکل، نو هغه ته باید داسې سمدستي ونه وایي چې دا درست دی، بلکې د شک په سترګه وګوري او کوشش وکړي چې هغه منابع ته لاسرسی ولري چې دوی ورباندې اعتبار لري، اعتماد ورباندې لري، ترڅو چې صحیح معلوماتو، درست معلوماتو ترلاسه کړي او غلط معلوماتو پسې ولاړ نه شي. دغه څه به څنګه
دغه څنګه اوس دا د سورې مخکې سره روشنايي په جنبش باندې کوم برید وسه، متاسفانه د دې لپاره چې خلکو احساسات جریحدار شي، احساسات د خلکو لزان سره مل وساتي، په دې برید په ورځ باندې د سورې کوم انتحاري سوې د غو تصویرونه هم لاخوارس بوله د افغانستان د برید په نامه باندې، چې په دې مثلا کې په دغه برید کې دغه میرمن شهید سولا او د د د د په ګیره کې ماشوم هم دی باندې راووته. دراله چې ما دغه تصویر خالي دلې وسې د سوریې په جګړه کې، د سوریې په حملات کې دغه میرمن شهید سیو او دغه سیو حادثه د قراشه حادثه پیښه سیو، دوی د مزنګ حادثه په ورځم دغه تصویر خپور کړ چې په دې مزنګ کې دا سوی دی. دغه ټولنه عامه ذهنیت بحران خواته بیایي، احساسات جریه داره کې کېدلی شي چې یو غټه نزات را رامنځته شي. هم په دې ورځو کې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو په فضا کې روشنایي جنوب استخلاص په دې کې خلک سره وری کله سوله توهین سوله تحقیر سوله کندل سره وسولي. وروسته لګنه مسله د حبیب الله کلکانی راپورته سوله په دې کې خلک جینو د قدرت جزایر خلک په دوه برخو باندې ویشل وسوست. تذکرو مسله راپورته شوی ده چې دغه مسایل ذکر کوم چې کچيري د حکومتونو له خوانه په قانونمند شکل باندې دغه فضا د سالم نور په خوا باندې مدیریت نشي او خلک هم ورسره مرسته همکاری و نه کاندي. دغه سي ټولنیز رسنۍ یا دغه سي اوپن فضا سبب دي کیږي چې موږ بلورس د یو غټور شي د ځان په ضرر باندې وکړو.
بل بومیا صاحب، تاسو البته د جنو ناسم معلومات خبره وکړه، آیا فکر نه کوي چې د حکومت موقف او د حکومت کوم نقش دې هغه تغییر خوري او حکومت باید ډیر په سرعت سره معلومات په صحیح توګه خپاره کی ترڅو چې دا وازو او د غلط معلومات مخه ونیسي؟ ول زیاتره وخت اسی چې د حکومت د ریزنې معلومات مشتله نه معلوم چې مشتاسو په مطبوعاتو کې کار کوو یا ډیر نه وخت خبره وکي، فکر نه کوي چې حکومت هم باید ځان د سوشل میډیا او د دغه تغییر چې راغلی دی، دغه انقلاب چې راغلی دی، د دې سره ځان برابر کی؟
زه فکر کوم چې حکومت خو ډیر پزنګ او پخند باندې معلومات خلکو ته ورکی، او کله ناکله دغه سم ناسم معلومات په خپل د جینو د قدرت جزایرو چې حکومت کې موجود دي، هغه ناسم معلومات د انټرنیټ له طریق خبرې دي، فیسبوک دی، ټویټر له طرفه دي، لپاره خپل رقیبان په عامه ذهنیت کې وټکی او عامه ذهنیت دغه سي جوړوي. د پروژو په شکل باندې راوځي، دا اوس فریکشنونه ایجاد شوی دي، ګروپونه ایجاد شوی دي په مابین د ټولنیزو رسنیو کې د جنو د قدرت جزایر له خوانه چې په حکومت کې دینه نه دي که بیرون دي، دغه هم دغه فضا ډېره مخشوشه کړې ده او ناولې کړې ده. او که هغې خواته لاړ شو، حکومت غواړي چې دغه معلومات یو قسم مهندسي شده یا هم رنگامیزی کنی باید لغی رسانه اتوار کی، او دقا هم سبب دیدی سویدی چی خلق سم و ناسم معلومات، خام و پاخه معلومات، خام و پاخه خبرونه تایید شده و نتایید شده خبرونه دیدگی فضان اخباره کنی او آمه ذهنیت پیویویو اقا بحرانی فضا سر مخامخ کنی.
بله، مننه کوم بومیا صاحب. درنوردونکو ته باید ومه چې دوی د آشنا راډیو نه د آشنا ټیک خبرونه اوریدل. نش په د آشنا ټیک خبرونه کې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د رول او اهمیت په اړه باندې خبرې کوو. په پروګرام کې میلمه را سره د جنوبی اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یاسف ما مشر ضیا بومیا صاحب دی. درنوریدونکو تاسو کولی سئ همدا اوس موږ ته په 202-1-1-1-1-1 باندې ټلیفون وکړئ او په پروګرام کې برخه واخلئ. زه به وګورم چې په ټلیفون باندې څوک زموږ سره دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ. بله مهرباني.
سلامت اوسې ورو د ځمانه کې هلې سلامونه تاسو ته ولولې.
تشکر مهرباني وکړئ.
قربان شم په دې کې په شکل سره چې دا مثبت او منفي اړخ لري. خو دلته اوس مسؤلیت د حکومت او د دغه کورنۍ د غړو لکه اوس مثلا د ورور دغه د دې مزنګ پیښې ته اشاره وکړه.
بله
چې یو ناسم تصویر څوک په هغه کې نو بیا د دې د آدرس پیدا کید یا دې کس سره چې ټاک کلی سزا ورکول په نور هیوادونو کې د مثال شته او کمشته. بل کوم غو ګورو دغه خلک د عربو په سلای ورته خډيري بدبختي یعنی د بادو نه یالات بهتر کړه چې زمونږ خلک هم دغه احساسات دي چې دغه ډلې ټپلې د خلکو نه دغه څه استفاده ونه او په دغه لوي کې د ورور نه دغه سیاسي غردي میزونه چې مونږ ګورو نو اکثر دغه یو نظر خوندان درې کسان د وست یو دغه بل نظر یو کتي یعنی په دې کې دغه خبريال معدن د مسولیت ځنه مزدوري د سنې دي چې هغه دغه کلینیکي هغه دغه مقدس رښتیا ته تاوان لسی.
بلې
برخه چې دی ورونو کوم.
بلې شینوار صاحب یاست نه د عربستان نه.
بلې وو بلې وو
دغه مو پښتنه و
دغه پښتنې وینم ما ویل چې دی دغه په تاجکستان کې په کوم ځای کې وګورو او دغه 13 ورځې د یو هغه ورته وټه چې چرته تاسو د نورو ژبو د سوري لاندې راغلی یاست یا هغه بیا هغه ته جریمه وټاکله دغه چې کار دوی پر نظر کې نیولای دی کوم وګورو ډیر د سینې ورته وشته لري موږ په دې هغه کې نو ستاسو وخت نه سم یعنی په انده کې چې دغه
bale مننه شینوار صاحب تشکر شینوار صاحب تاسو پوښتنه مو وخت سره پروګرام هم ډیر لږ وخت پاته دی. بومیا صاحب یو خو په دې باندې خبر وکي په دې باندې به مشته یو لږ معلومات راکړي چې راتلونکي تاسو څنګه ویني. زه فکر کوم چې تاسو به خامخا وخت واچ نه رادیو نه تلویزیون بیا رادیو جوړ سو تلویزیون جوړ سو وزادي ټولنیز رسنۍ دي یعنی کوم جهته روان یو د خبرو پر رسولو کې د خبرو په تولید او په مصرف کې او د شینوار صاحب پښتنه ز فکر کوم ټول شانداسي جمع کوي او کچیر جواب ورکینو پروګرام به پیغام د سره ختم کو.
بله و شینوار صاحب کوم موضوعات ته اشاره وکړه هغه ته به روس سوال کوم خو ولې موږ د وسایل لحاظ په شیخ روان یو د کمیت د وسایل لحاظ موږ کوم کمبود لرو ولې متاسفانه مسائل د کیفیت دي چې هغه د ټولنیزو رسنیو کې هم تاسو وینئ چې ناخوالم موږ او تاسو بس باندې اوس موجود یم همداراس نورو رسنیو کې قانون مند رسنیو کې هم دغه ناخوالې موجود دي چې موږ ظرفیتونه ډیره توجه نه ده کړې او د رسنیو چلوونکو کوم څه شنوري څه پرته اشاره وکړه. تاسف داده چې په مارکیټ کې د موږ رسنۍ ارزانه هغه ته ورځي کارمند ته ورځي هغه ارزانه کارمندان هم دغه چې ارزان به علت او قیمت به حکمت نیست نو دغه کارکونی اکثر کارکون کې هم چې نیولې دي د ارزانه کارکون کې دي او خو تر اوسه خپل هم دونه ورسیان لري یا هغه یو معلوماتي خلا کې دوی خپل موجود وي نو بنان د سینې شکل او بیا هم سلیقې دلته د افغانستان له جنگ نه راوتل یو هیواد د رسنۍ کارکون کې ولې بیا د رسنۍ تر جوړون کو پورې ټول د متاثر دي یا غیر پیشندل د جنگ فضا او د قومي او مذهبي او حتی سیاسي فریکشنونو او تبارونو په دوی باندې ډېر هغه شندلې تر وو دغه نسل لدی مثلا نه نشي راوتلای او دغه کې ښه ګیر ده دا یو حقیقت ده رغم دې ته چې بلال ساکتر نه شي سره ساتلای اوس په افغانستان کې دغه هم نه د معلوماتو په بیکاره سره د وظیفې نه لري
هغه سبا پر اسنه کې پروګرام
کې ووځي په نامه د کار بومیا صاحب وخت مو bale وخت مو عمدل ته ختمیږي په نور پروګرامو کې به خامخا په دغه موضوعات باندې خبري وکړو ساس نه ډیره مننه کوم چې په پروګرام کې مو زموږ سره برخه واخیسته مننه بومیا صاحب تشکر او د ټولو اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واز موږ د آشنا ټیک خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدلې بلونه به د بلې موضوع سره ساس په خدمت کې حاضر شو د اوس لپاره به ساس نه د خپل پمانی وکړو خو خپل رادیوګان م بندوي په څو شپو کې به موږ د دریجه به خبرونه پلسیا موږ به یو سات روسه د خبرونو سره بیا ساس په خدمت کې حاضر شو.